هستیم با پایین سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا اینکه دوباره در خدمت قرار
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه و لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د کډوالو او سندونکو چارو وزارت واچ په ترکیه کې د مشتو افغان کډوالو د سنزو د هوارول په سر د ترکیه د چارواکو سره د خبر لپاره د هغه وزارت یو پلاوی ترکیه ته اتللې. نوموړي وزارت د جمعې په ورځ د تلپاتې شتما په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې هیات د ترکیه د کډوالو د ادارې د رئیس عاطلا تورس سره په هغه هیواد کې د مشتو افغان کډوالو په سنزو خبرې وکړې. د اعلان به له مخې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره د کډوالو د چارو په تړاو د اتشې پر اړتیا او یو ګډ کمیسون د رامنځته کولو په اړه موافقه وکړه. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د غدې تړانګې ته په مرستو بار ټرکونو حرکت پیل کړی. د شلو ټرکونو کاروان چې د مصر د سرې میشتې دخوا تنظیم شوو خوړو دواګانو او پاکو اوبو په شمول بشري مرستې پکې بار وې شنبه په ماښام د رفح له سرحدي ګذر نه تیرې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د شنبه په ورځ په قاهره کې له خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال خواس کړو چې ژر تر ژره د دغو ټرکونو ته د رفح له سرحد نه د تېرېدو اجازه ورکړ شي. لبل پلاوه په داسې حال کې چې اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس په خلاف روان پوځي کمپاین صرف پیل شوی غواړي چې د غزې تړانګه په بشپړه توګه محاصره کړي او نهایي عملیات به د اسرائیلي مامورانو په وینا منځنۍ ختیځ د تل لپاره بدل کړي. په واشنگتن کې د امریکا خبریاله وایي دا پوښتنه اوس مطرح شوې که څه هم چې تر دې دمه لیدوزو انډیوالانو ورسره په لام تام ملاتړ ښودلی خو که پر غزې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو کچه لا زیاته لوړه شي او د فلسطینیانو کړاوونه د منلو له حد نه سیوا شي آیا د لیدوزو ملکونو ملاتړ به هماغسې دوام ولري او که نه؟ په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن د یوکرین د جنگ لپاره د 1.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې تر دې دمه څرګنده نه ده چې آیا د استازو مجلس به منظوري ورکړي او کنه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سولوان د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې نړیوال له نږدې نه څاري چې آیا کانګرس په دې اړه څه اقدام کوي. د سومالی له پایتخت مقدشو نه د باندې د موټر بم په یوه انتحاري حمله کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي او وطن نورې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د امریکا خبریال وایي چې د الشباب اسلام پالې ډلې سهار وختي د دغه انتحاري برید ذمواري په غاړه اخیستی. ویل کېږي چې د حملې هدف د مګدیشو په لویدیځ کې تقریبا 60 کیلومتره لرې په سیمه کې د نظامي پولیسو قرارګاه وه. په داسې حال کې چې یو سخت توپان د برېټانیې ځینې برخې ځپلي په انګلند او سکاټلند کې د لږ تر لږه دریو کسانو د مړینې رپورټ ورکړ شوی دی. ویل کېږي چې د بابت په نوم توپان نه وروسته د ناڅاپي سیلابونو په وجه په سکاټلند او انګلند کې ګڼ شمېر کورونه اوبو لاندې کړي دي. د برېټانیې د موسم د اټکل ادارې د شنبه په ورځ د 2 سانتي متره یعنی 8.6 انچه باران د ورېدو په اړه خبرداری ورکړ. د یوکرین جمهور رئیس اولودمیر زیلنسکی د غهیوات په جنوب کې د یو نظامی روختون نه د لیدنې په وخت د هغو یوکرایني عسکرو د سرخندونو یادونه وکړله چې له روسي ځواکونو سره په جنگ کې ټپیان شوي دي. له بلې خوا روسیې د متحده ایالاتو دا تور رد کړی چې شمالي کوریا روسیې ته د یوکرین د جنگ لپاره مهمات برابر کړي دي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس 13 ورځې نه شو کولی چې خپل نوی رئیس وټاکي. د جمهور غوښتونکو د اکثریتي ګوند کاندید او د اوهایو د ایالت استازي جیم جاردن ونشو کولی چې د خپلو محافظه کارو ملګرو ملاتړ حاصل کړي. دیموکراتانو د استازي د مجلس د ریاست لپاره د اقلیتي ګوند د مشر حکیم جیفریز په طرفداري رای واچولې. د جمهوري غوښتونکو د ګوند درې نورو غړو خپل ځانونه کاندید کړي دي خو معلومه نه ده اوبه کولی شي چې د اساسه د مجلس د 212 غړو ملاتړ حاصل کړي او کنه. د نیویارک د ستره محکمې یو قاضي په خانه جمهور ډانلډ ترامپ د جمعې پورز وروسته له هغه $15,000 جرمانه کو چې مخکې خبرداري ورکړو چې د محکمې د غړو په اړه دی په سوشل میډیا کې لیکنه نه کوي او کې بیا هم د سرغړونې هڅه وکړه او د محکمې په مامورانو لفظي حمله وکړه په احتمالي ډول به محبس ته واستوي. د روغتیایي چارواکو په وینا په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې ډینګو فیور یا د تورې تبې د اوبا له امله څه د پاسه 200 ناروغان مړه شوي دي او د نوو ناروغانو شمیر هر ورځ زیاتیږي. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د خړو نړیوال پروګرام WFPY چې اروپایي ټولنې ورسره په افغانستان کې په لومړنۍ شوندۍ کې نږدې 2 میلیونه ماشومان ته د تغذیه لپاره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا اداره وایي چې په دې پیسو به په څلور ولایتونو کې د 2 کلونو په موده کې په یو شمېر لومړنۍ شوندۍ کې ماشومان ته سباناري برابر کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت په دریم کانفرنس کې د ګډون وروسته د پنځشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس ویلي چې د چین څخه غوښتي چې اجازه دی ورکړي چې افغانستان هم د پاکستان چین د اقتصادي دالیز او یو کمربند او یوې لارې د نوښت برخه شي. عزیزی ویل چې حکومت به چین ته یو تخنیکی پلاوی واسي چې د پروتو خوندونو په اړه غور او تفاهم وکړي. خو هغه د ونوی چې هغه کوم خوندونه دي چې په دغه پروژه کې د افغانستان د شمولیت مخه نیولې ده. د چین پاکستان اقتصادي دلیست د دوه هیوادو ترمنځ یو پروژه ده چې بیجینګ پکې میلیارډونه ډالر پانګونه کوي، لوی لارې جوړوي، د برېښنا بندونه او دا ډول نور زیربینې تاسیسات راغی. د چین په تخ بیجینګ کې یو کمربند یوې لارې دریم د ورځنیو کانفرنس د اکتوبر په 18مه او 19مه د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې چین چې په ټول نړۍ کې پنګونه کوي باید په افغانستان کې هم وکړي. چین چې هر څه ته اړتیا لري افغانستان یې لري، لکه لیتیم، مس او اوسپنه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد خبر اعلان کوي چې د چین سره د طالبانو د حکومت تعامل په ځانګړي ډول یو کمربند یوې لارې د پروژې په برخه کې دغه حکومت د اساسي پروګرامونو څخه یو پروګرام دی.
تعامل با چین در خصوص پروژه یک کمربند او یک جاده یکی از برنامه های اساسی امارت اسلامی بوده. خوشبختانه چین نیز علاقمند تشریک مساعی افغانستان در این خصوص است. پروژه یک کمربند و یک جاده یک پروژه تجارتی اقتصادی است که افغانستان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر به کشورهای خلیج، خاورمیانه، کشورهای اروپایی و بلکس می تواند نقش مثبت داشته باشد.
بلومبرگ رسانه هم سمودمخ که راپور ورکړی چې طالبان و حکومت له چین او پاکستان سره توافق کړی چې یو کمربند او یوې لارې پروژه د افغانستان سره ونخلي. طالبان و حکومت په تیرو سبا دي دوه کلونو کې په افغانستان کې د چینایانو د پانګونې جلبولو لپاره ډېری هڅې کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې چین په افغانستان کې پاموړ پانګونه تر اوسه نه ده کړې. د نړیوال اړیکو یو کارپو طارق فرهادي یو کمربند یوې لارې په نوښت کې د افغانستان ګډون د دغه هیواد په ګټه بولي او وایي چې افغانستان باید په سیمه کې د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي، ځکه چې د ښاغلي فرهادي په وینا د یوې خوا افغانستان طبیعي منابع لري او د بلې خوا د خپلو زیربناو د رغولو لپاره دلری تو کبل کوم هیواد چې افغانستان کې وازی اقتصادي ګټو په لټه کې وي او نور اهداف نه لري چې کارونه ترسره کړي ته خو اقدام.
اما فعلا صادرات منابع متاسفانه شفاف نیست، قراردادها دیده نمیشه و این هم سبب شمی است که افغانستان در
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې د روانې میلادي میاشتې په اومه د هرات په ولایت کې د زلزلې او د همدې میاشتې تر 15 د زلزلې تکانونو شاوخوا 40,000 کسان اغیزمن کړي دي. د هرات په ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکي په دغو زلزلو کې د یو شمیر تاریخي آبداتو د زیانمنېدو خبر هم ورکړی دی. نور حال پر پورته واوري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای روانې میلادي میاشت په پیل کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې او له دغه زلزلې وروسته د زلزلې ټکانونو د روان اکتوبر میاشتې تر 14,400 کسان زیانمن کړي. په دې زلزله کې تر 0 پورې خلکو ژوند له لاسه ورکړي. زیانمن شوي خلک هغوی ته د مرستو له نه رسېدو شکایت کوي.
تو موږ یې کده ګام که ان شاء الله دغه خطر چې شوه مجبور یم ما نه کنیم بل یا تاس دارید خو اگر خونه ما نشستان نیه جان نشستان نیه همه شخ شخ شده اتاس ما خونه نمیری انا من جان ما تقریبا 12 روزه که ما داریم من هفته و داریم تیر میکنیم اگه کمکی هم که میایه به ما رسیدگی نمیشه.
خود ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وای چې په هرات ولایت کې د زلزله زپلو سره د فوري بیا میشتیدو او بیا رغونې لپاره تر اوسه 1.5 میلیون ډالر مرسته کړي. یا د اداره وای د خلکو اړتیاوې ډېرې دي.
موږ ډېرې زیاتې ښځې او کوچنیان ولیدل چې د خیمو لاندې اوسېږي. د دې کلي او په ټول هرات کې د نورو کلو همدغه حالت دی. ژمی را روان دی او خلک سرپناه ته ډېره زیاته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د زیانمن شو 90% ښځې او کوچنیان دي.
کله چې ګم بيدې مورام زف کاله پاتې موشینا کوم بیو امرګون تاسو ان اور کړی موشینا مې تاسو ته مکه د محمد دې صاد بده اور کړی اجازه دې مکه 700 800 خونم بشي ته ما مو مرده بشي نس بزنه اور نکنی.
زلزله زپلی خلک د ژمی دراتلولو په اړه اندېښمن دي او له طالبانو مرسته کوونکو ادارو څخه مرسته غواړي.
امو زمستون او تابستون سره مو همو نیلاب تارم نی چیز دارین کې باندې ګرم شودنی چیز دارین نی بخاری به خود درک شینی ته ملي از هیڅ کوم نه کې ادمه تنه ادمه تمام مردوم هم تو او کې دار و می از اجازه ولایت خودی شکشید اصلا از ولایت ایران خودش کشیده او تاس کنه داره و میدی همینجا و میدی غریبا در بدر است تو بیا به خدا نون شویش نداره مردم نون چایش نداره تبلکایش مریض است از کجا میش کمک هم نمیکنه کسی برسانه نمیکنه.
ده هرات په ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وای په دغه ولایت کې په ورستوي زلزلو کې خلکو د سر او باندې ډیرو زیانونو در رسیدلو ترڅنګ تاریخي آبادات ته هم زیان رسیدلی. طالبانو ویلی د نورو تاریخي آبادات ترڅنګ د هرات ولایت جامع جمعه هم په زلزله کې زیانمن شوه.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. متحده ایالاتو روان اونۍ پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې له مخې د هغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو پروګرامونه محدودیږي. دا واشنگتن دا اقدام د اکتوبر په اومه پر اسرائیلو د حماس لبرت څخه د تهران د ملاتړ په خبرګون کې سوي دی. د بلخوا په داسې حال کې چې د اسرائیلو جګړه زیاته سوي د کانګرس غړي له ایران او له حماس څخه د هغه هیواد د ملاتړ په وړاندې د اقدام پر څرنګوالي ویشل سوي دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اسرائیل کې د جګړې له پیل څخه څونه مخکې له ایران سره د بایدن د حکومت د بندیانو تبادله یو ځل بیا په کانګرس کې تر څار لاندې راغلې ده.
موږ پوهیږو چې ایران د حماس مالی ملاتړ کوي او دا د حیرانتیا وړ ده چې ولې د حکومت د 6 میلیارد ډالرو د کنکل کېدو له رسمي پریکړې څخه ډډه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغو 6 میلیارد ډالرو ته به د ایران لاسرسی بند کړي چې اوس مهال په قطر کې دي. خو د سنا طرحه دغو پیسو ته د د ایران د لاسرسي د مخنیوي په هدف پر رسمي ډول د پالیسۍ د بدلیدو غوښتنه کوي. متحده ایالات ښکاره شواهد نه لري چې پر اسرائیل د حماس په برید کې د ایران لاس لرل وخی، خو د کانګرس غړي د ایران پر اوږدمهاله ملاتړ اندېښمن دي.
ایران او حماس اړیکې ښکاره دي، د یو لسیز راهیسې ټینګې دي. حماس د دغه ډول وسلو د سیستمونو لپاره چې کاروي منابع نه لري، یا د کارونو لپاره یې روزنه د ایران په شان د یو چا پرته نشي کېدی.
متحده ایالاتو د پنځو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې هوکړه وکړه چې د ایران شپږ میلیارد ډالر شتمني آزاده او قطر ته ولېږدوي. په داسې حال کې چې د دوه پیسو د بیا کنګل کېدو له طرحې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړي ملاتړ کوي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر بن کارلن امریکا غږ ته وویل پیسې ایران ته نه دي لېږدول شوي.
د دغو پیسو لپاره وړاندیزونه نه دي شوي، بنا نه دي آزاده شوي. پکار ده د بایډن حکومت سره خبرې وکړم چې اوسنۍ وضعیت وګورم.
د سنا نور دیموکرات غړي استدلال کوي چې دا پیسې سیمې ته د امریکا د پاملرنې په اړه یو قوي پیغام استوي.
د مسلې ته ډېره پاملرنه وشوه چې دا پیسې باید ځانګړي شي څو یوازې د بشري موخو لپاره وکارول شي. زه د درملو، روغتیایي وسایلو، وړو او کرنیزو محصولاتو په اړه خبرې کوم. راځئ په یاد ولرو سمه ده چې موږ په ایران کې له آیات الله د ایران لپاره او د ایران له سپاهي پاسداران سره دښمنی لرو، خو هلته ایرانیان موجود دي چې ستونزې لري.
خو جمهور غوښتونکي سناتور ټیډ کروز امریکا غږ ته ویلي دا شپږ میلیارد ډالر له ایران سره د جنجال د کمیدو په اړه د بایډن د حکومت د لوی پروګرام یوه برخه ده.
د جو بایډن په وخت کې شاوخوا سل میلیارد ډالر ایران ته رسیدلي. بناءً بین شک شپږ میلیارد ډالر باید کنګل وي، اما باید هغه لس میلیارد ډالر چې د بایډن حکومت درې اونۍ مخکې ایران ته آزاد کړي پر دې سربیره باید هغه اتیا میلیارد ډالر چې د تیلو ګټه نن ورځ رسیدلي باید کنګل شي.
کروز او یو شمېر نور جمهور غوښتونکي سناتوران وایي د اسرائیلو لپاره د امریکا نومان سفیر جک لو باید د ایران د 2015 کال په اټومي قرارداد کې د وندې لامل له نوماندې څخه ګوښه شي.
ایران د سیمې د ثبات او د اسرائیلو د موجودیت لپاره ګواښ دی. که تایید شم زه به اتومي وسلو ته د ایران د لاسرسي او له اوسني کړکېچ څخه د ګټې اخیستنې په اړه چې هر څوک یې فکر کوي د ولسمشر بایډن د خبرداري ملاتړ وکړم.
جمهور غوښتونکي سناتوران په پام کې لري چې د جکلو د نوماندې مخه ونیسي کوم چې په نږدې راتلونکي کې د تایید لپاره د سنا عمومي رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. سمی الله جلال زای امریکا راګ.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه څرګنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د مصر له لارې غزې ته د بشري مرستو لارې داخل شوي. دا لارې د رفی سرحد دروازې له لارې غزې تړنګ ته داخل شوي دي. د بلی خوا په غزه تړنګ کې د واکمنې حماس ډلې د جمعې په ورځ وویل چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل باندې د بریټ په ترڅ کې د شاوخوا 200 یرغمل سوو له ډلې څخه یې دوه امریکایان خوشی کړی دي. نور تفصیل پر پورت کووري.
اسرائیل او حماس ترمنځ تر شخړو څو ورځې وروسته د مصر رفح سرحدي لارې څخه د بشري مرستو لارې غزې ته داخله شوي. د رفح سرحدي لار غزې ترنګ ته د بشري مرستو د رسولو اساسي لار ده چې اسرائیل پر کنټرول نه لري او هدف 2.3 میلیون کسان ته د بشري مرستو رسول دي.
د ملګرو ملتونو په همکارۍ د فلسطینیانو سره میاشت مرستو شل لارې تر لاسه کولو لپاره راغلي ده. د فلسطینیانو د سری میاشتې د کار ظرفیت د ملګرو ملتونو په همغږۍ له داوطلبانو او زیاتو موټرونو سره لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د جمعې په ورځ د رفح سرحد څخه د لیدنې پر مهال د غزې ترنګ ته د ژر تر ژره بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه.
دا یواز لاری نه دی بلکې د ژغورنې وسیله ده. دا د غزې تړانګې د اوسیدونکو لپاره د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر دی.
بلخوا په غزې کې واکمن حماس دلی د جمعې پورز اول چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل باندې د بریک پترس کې د شاوخوا 200 يرغمل شوی لډر څخه دوه امریکایان خوشی کړی دي. حماس په ویلامې کې چې په ټلګرام کې خبره کړی ویلي د قطري چرواکو د هڅو په جواب کې د عزالدین الاقسام لوا دوه امریکایي ادبا مور او لور د بشر دوستانه دلایلو له عمله خوشی کړی.
دوه امریکایي ادبا چې د اکتوبر د اوم رئیس حماس نیولی وو اوس خوشی شوی دی. دا دوه امریکایان اوس په خوندي ډول په اسرائیلو کې د اسرائیلي چارواکو سره دي. توقع لرو چې د امریکا د سفارت یو ډله به ډیر ژر وګوري.
د اسرائیل د پاوز په بیان کې ویل شوی د يرغمل شوی کسانو اکثریت ژوند دي. د وژل شوی کسانو جسدونه هم د غزې ترانګ ته وړل شوی دي. په ورته وخت کې په واشنگټن ډي سي کې د غزې ترانګ د اوسیدونکو په ملاتړ اعتراض غونډه وشوه. د غونډې ته د کانګرس ځینو غړو هم وینا وکړه.
جنگی جنایتونه کیږي. د جنگی جنایتونو جواب جنگی جنایتونه ندی. که غواړی چې دا وضعیت پای ته ورسیږي باید رښتینی اوسئ. رښتیا وایونکي اوسئ او رښتیا وایئ. موږ د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غواړو. موږ غواړو چې همدا اوس اور بند شي. همدا اوس اور بند.
په دې اعتراض غونډه کې د واشنگټن ډي سي په ګډون د غنو ایالتو څخه اوسیدونکو ګډون کړي وو او ټولو په یو خلاد د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوله.
موږ سم د ستي اوربند غواړو. خدا د ستونزې د حل لار نه ده. د ستونزې د حل لار دا ده چې فلسطین باید په رسمیت وپیژندل شي او اسرائیل نړیوال قوانین مات نه کړي.
سم د ستي باید اوربند ټینګ شي. لینی مایز خزيات وګړي ما شومان دي. دا په بشپړه توګه غیر انساني کار دي. ټول هغه څه چې ورته اړتیا ده باید تاسو انسان اوسئ. بس همدا.
په واشنگټن ډي سي کې د مسلمانانو چې د امریکا د متحده ایالاتو لګنو ایالتونو څخه دلته راغلي وو، دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو په ځانګړي توګه د کانګرس نه لوی غوښتنه دا و چې په غزا کې جګړه پای ته ورسیږي او په بیړني توګه اوربند اعلان شي. وحید فیضی د امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپینه خبري یا رکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غټ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وای دوه مرغۍ په یو تیګه وژني، د دې معنی دا ده چې دوه نتیجې په یو ځانګړي اقدام سره لاسته راوړي. چې وای په خبرونو کې فکر تر راځي چې امریکا له ایران د څه باندې 1,000,000 لګل شوي مهمات ضبط کړل چې د اوکراین وسلوالو قواو ته واستول. لومړی په خپل د ضبط شوو مهماتو معنا دا ده چې په خپل د قاچاق شوو مهماتو لپاره اصلا د ایران د رژیم د ناو وړ هدف شندولو. په دوهم ایران ډرون استوی چې د روسي سره د اوکرانانو په وژلو کې مرسته وکړي. اوس د ایران مهمات له روسي نه د اوکرانانو په دفاع کې به مرسته وکړي. امریکا د اکتوبر د میاشتې په سر کې اوکراین ته د مهماتو د ساتنځي د انتقال اعلان وکړ. د عدلي وزارت په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې د امریکا د بحري قواو او مرکزي قومندانې لخوا د 2020 کال د دسمبر په میاشت کې دغه ساتنځي ضبط شوی و. دا له ایران د عربي سمندرګي په لار کې بیل بیرغه کشتۍ نه نیول شوی و او یمن ته روانه و. د ایران د صفای انقلاب په شمول هغه ډلو چې بندیزونه ور باندې لګول شوې دي د امنیت شورا دوه یو شپږ له پریکړنه په سرغړاونې سره په مستقیمه توګه د حوثیانو ملاتړ کوي. امریکا د آی آر جی سی په خلاف د عادي وزارت د ملکی ضبطونې د ادعا ولارې د 2023 کال د جولای په میاشت کې د مهماتو څختم توپ لاسته راوړ. عمومي څارنوال امریک ګارلند په یو لیکل شوې وینا کې ویل د دغو وسلو په انتقال سره د یو استبدادي رژیم په خلاف د عدلي د وزارت د ضبطونې اقدامات اوس په مستقیمه توګه د اوکراین د خلکو ملاتړ کوي چې د بل استبدادي رژیم په خلاف مبارزه وکړي. امریکا په دې باره کې څرګنده ده چې دا به ټول هغه ضروري شیان وکړي چې د اوکراین سره مرسته وکړي چې د جنگ په ډګر کې کامیاب شي او د روسیې له بې رحمه یرغل نه خپل خلک وژغوري. د بارانه او چارو وزیر انټونی بلینکن د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د نظامی مرستې یو نوی کڅوړه اعلان کړه. 200 میلیونه ډالر برابروي او د اوکران لپاره د مخه کمښت له مخې د وسلو ارزښت اجازه ورکوي. روسي د غیر غل پیل که او له اوکران د خپل قواو په ستلو سره به هر وخت پای ته ورسېږي. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یو لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه د روسیې د بې رحمه حملو په ودرولو سره دغه جنگ به پای ته ورسېږي. تر څو پورې چې دا کار سرته رسول کېږي امریکا به د څه باندې 500 هیوادونو سره د اوکراین سره د ودرېدو ته دوام ورکړي او د کانګرس سره به کار کولو ته دوام ورکړي چې د اوکران سره په مرسته کولو سره چې د خپل امنیتي ګټو ته دوام ورکړي چې خپل راتلونکي خوندي کړي. داسې و راتلونکي چې د دې خلک به برابر کړي او په غزیدونکو او د کوونکو دیموکراسي کې به په محبوسه توګه ژوند وکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.